په پیښور کې 15 بجې شوې دي. د مشال ویډیو په آخري خبري غړې کې د خپل کوربا احمد الله او د خبرونو ویان منور شاه سلامونه قبول کړي. اوریدونکو، په دې غړې کې بعد پاکستان جمهوریت تحریک مشر خبرې، د پاکستان پخوانی چیف جسټس ثاقب نثار مبینه آډیو ریکارډینګ، او د لادرکه کسانو په اړه د ایمنیسټي انټرنیشنل راپور تر څنګ د قبایلو پښتونخوا او افغانستان په اړه به بیلابیل رپورټونه واوري. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه له منور شانه.
د خبرونو سرټکی، د پاکستان جمهوری غورزنګ مشران وای د دسمبر په شپږمه بعد حکومت نسکورولو فیصله کوي. امریکایي او طالب چارواکي را روانونه په قطر کې تفصیلی لیده کاته کوي، او واشنگتن را روانه میاشت د جمهوریت په موجود یو سل لسو هیوادونو سرمشري زرا بلل ده. د خبرونو تفصیل، د پاکستان جمهوری غورزنګ یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان ویلی د دسمبر په شپږمه بعد د غورزنګ د مشرانو په غونډه کې د حکومت د نسکورولو لپاره مهمه فیصله کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ڈی ایم له غونډې وروسته نوموړي یو خبری کانفرنس ته وویل. حکومت د نومبر په 18 په 100 غونډو کې د پارلیمان په ګډه غونډه کې 3 قوانین منظور کړل چې د پارلیماني روایاتو خلاف عمل دی. نوموړي زیاته کړه، الیکشن کمیشن د انتخاباتو لپاره د برقي مشین کارول مسترد کړي، او دوی به دا مسله عدالت ته د وړلو لپاره ګډه فیصله کوي.
حکومت کار متعین کرده طریقه کار
دا قانون چې برقی مشین قانون دی، دا نړۍ مسترد کړي، او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو. نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو.
د حکومت مخالف اتحاد پی ڈی ایم مشران تور لګوي چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت په انتخاباتي درغلیو جوړ شوی، نو په کار ده چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا وکړي او په هیواد کې بیا انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او حکومت په وار وار دغه تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 انتخابات رانه او سم شوي دي. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې په یو ټرافیکي حادثه کې د یو کور شپږ کسان مړه شوي، چې پکې یو ماشوم او دوه ښځې شامل دي. د کوهستان د بیړنیو مرستو ادارې ریسکیو یو دوه تر مخه دا پیښه نن سهار 9 بجې هغه مهال شوې چې د پینډۍ نه ګلګت ته تلونکې ګاډۍ د کوهستان لوټر په مقام کندې ته پرېوته. د کوهستان یو ځای خبریال ملک عبدالحکیم مشال ریډیو ته وویل چې په یاد سیمه کې د داسو ډیم یا بند جوړیږي، او لدې وجه د سیمې سړک خراب دی چې په نتیجه کې وخت په وخت دا ډول پیښې کیږي. په پاکستان کې د پېټرول پمپونو د مالکانو اتحادیه د نومبر له 15 تر نامعلومې مودې پورې په ټول هیواد کې د هړتال اعلان کړی دی. په خیبر پښتونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسیشن جنرل سیکرټري ګل نواز افریدی نن مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ټیکسونه سیوا کړي، بجلی ګرانه کړي، او د مزدورانو دیاړي هم لوړه کړې، چې په نتیجه کې دوی له تاوان سره مخ دي او روزګار پرېښودو ته مجبوره شوي دي. نوموړي زیاته کړه، تر هغې به هړتال جاري ساتي چې حکومت ورته ټیکسونه او د بجلی نرخونه کم کړي نه وي. په پېټرول پمپ اسوسیشن کې په ټول پاکستان کې له 1400 او په خیبر پښتونخوا کې له 1500 زیات پېټرول پمپونه شامل دي. بلخو حکومت وایي چې له یادې اتحادیې سره یې خبرې اترې روانې دي، او هیله ده چې دوی به هړتال ختم کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي تامس ویسټ با د طالبانو د مشرانو سره د 2 اونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه اونۍ قطر ته سفر کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نید پریس پرون وویل په دې ملاقاتونو کې به د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغو افغانانو لپاره خوندي تګ شامل وي چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. د رواني میاشتې په پیل کې په اسلام آباد کې د ټرایکا پلس په نوم غونډه هم شوې وه، چې پکې د مغربي هیوادونو په ګډون د پاکستان، روس او چین سفارتکارانو هم برخه اخیستې وه. دې ډلې بیا د طالبانو له استازو سره هم لیده کاته کړې وه. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول د یو سل لسو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړي. دا سرمشریزه به په 9 او 10 دسمبر د ویډیو لینک له لارې ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې دا سرمشریزه به جمهوریت ته پورپی خو چیلنجونو ورسره تړلو مواقعو مرکزوي، او متعلقه مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو، اصلاحاتو او په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستو لپاره یو پلیټفارم ورکوي. د بهرنو چارو د وزارت په ویپاڼه په خپور شوي فهرست کې غونډې ته د امریکا غربي اتحادیان وربلل شوي، خو چین او روس پکې شامل نه دي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نو واوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې غړي تر پای کرا سره وي، نو د دې ترڅنګ د ځنې نورو ریپورټونو تفصیل به واوري. د پاکستان جمهوری غورزنګ مشر وای د دسمبر پر شپږمه د غورزنګ په کیدونکو سرمشریزي غونډه کې بعد حکومت د رانسکورولو لپاره فیصله کوي. په اړه یو کارپوه وای،
پیډیم ته پختل هم د دې خبرې پته ده چې هغه د حکومت خلاف یو داسې انقلابي قدم نشي چتولی چې حکومت د دوی په زور باندې په ختمېدو باندې مجبور شي.
د قبایلي ضلعو کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوران شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره په خرج کړی شوو پیسو د پارلمان غړو د خفګان څرګندونه کړې ده. د بخښنې نړیوال سازمان یا امینستری انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زوره د خلکو د لادرکه کولو مخنیوي وکړي. خود لا درک کسانو د کور یو غړی وای،
شپابم نه کاروم دا انا شو بولې کوم ګرځم چې د کوم ځای نو ستی ویلور دی نه کال او شو نور پر سیر کو غي خایو چې دا دشتا دی.
د پاکستان په خوانی چیف جسټس میا ساقب نثار مبینه اډیو ریکارډینګ وروسته دا پوښتنه راپورته شوه چې د دې په بنیاد نواز شریف او کورنۍ ته ورکل شوی سزاګانې منسوخ کیدای شي.
ساقب نثار دا آډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې ورشتي آی، او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایویډنس لټ کېدلې سي.
په افغانستان کې د طالبانو د سل ورځې واکمنۍ وروسته د هغه هیواد اقتصادي وضعیت ترڅنګ په خبرونه کې ځنې نور ریپورټونه هم لرو. د مشال ویډیو سره اوسئ. زو د دې اخري خبري غړې د لومړي ریپورت طرف ته. د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د دسمبر په شپږمه به د تحریک په غونډه کې د وزیر اعظم عمران خان د حکومت رانسکورولو لپاره مهمه پریکړه کوي. پرون په اسلام آباد کې د پی ډی ایم د غونډې نه وروسته نوموړي ویلي چې د انتخاباتو لپاره د الکترونیک یا برقي مشین د کارولو پر ضد به عدالت ته خواست کوي. دا په داسې حال کې دا چې حکومت په دې وروستیو کې د پارلمان په شریکه غونډه کې 33 قوانینونه منظور کړي دي چې یو پکې د انتخاباتو لپاره د برقي مشین د کارولو په اړه دی. په دغه اړه نور تفصیل له اسلام آباد زمنګ د همکار سراج زهیر په ریپورت کې.
په اسلام آباد کې د نومبر په 23 د اپوزیشن ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن د اتحاد د سرمشریز غونډې وروستو خبری غونډه کې وویل، د نومبر په 18 حکومت د پارلیمان په مشترکه غونډه کې په 100 ګڼټو کې د برقي مشين په ذریعه د اوټونو اچولو د قانون په ګډون 33 بلونه پاس کړل چې د پارلیمان د اقدارو پر ضد عمل دی او په پارلیمان پسې د خندا کولو په مانا ده. د نوموړي په خبره یو خو الیکشن کمیشن دا قانون مسترد کړي او بل خو ټول سیاسي ګوندونه دا قانون نه مني، نو دوی په ګډه فیصله کړي چې دا قانون به په عدالت کې چیلنج وي.
حکومت کار متعین کړه طریقې کار ځان دي
دی وی حکومت چې کومه طریقه خپل کړي دا د ټکی یو لار ده. دا قانون چې د ای وی ایم یا برقی مشین قانون دی دا نړۍ مسترد کړي او موږ د دې په ذریعه د ووټونو اچولو خبره کوو، نو موږ د ووټونو نه وړاندې دا درغلي مسترد کوو. د مولانا فضل الرحمن په خبره اولس او سیاستوال یو آزاد او خپلواک الیکشن کمیشن لیدل غواړي چې په خپلو فیصلو کې خپلواک وي، خو حکومت د دې قانون سازی په ذریعه د الیکشن کمیشن خپلواکي ختم کړه. د نوموړي په خبره د دسمبر په شپږم به د پی ډی ایم سر مشریز غونډه کیږي چې پکې به د حکومت د رانسکورولو لپاره غوره فیصله کوي. مشال ریډیو چې د پاکستان جمهوری تحریک په دې دریز باندې په پیښور کې د خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابرنوا پختل نو هغه اووی،
پی ډی ایم ته په خپل هم د دې خبرې پته ده چې هغه دې وخت کې د حکومت خلاف ډېر زیات لوی مهم نشي چلولې، یو داسې انقلابی قدم نشي چتولې چې حکومت د دوی په زور باندې په ختمېدو باندې مجبور شي. دوی خپل یو رایامه جوړولو کوشش کوي، اوس دوی په دې حالاتو نه فائدو چتای او فشار راولي. خو زما خپل خیال دا دی چې دوی ورسره دا هم نه غواړي چې په دې وخت کې دې انتخابات وشي او دې کې د چاته حکومت سپارلې شي. د هغې غټه وجه دا ده چې دې وخت کې دنیا کې معاشي چې کوم حالات دي ډېر زیات خراب دي.
دا له هغې وروسته چې
پی ڈی ایم دا حکومت ضد وار لمخی احتجاجونه او جلسی شروع کړي او دریز یې دی چې د پاکستان تحریک انصاف حکومت را وستل شوی او دا په درغلی جوړ دی. نو باید چې عمران خان د وزیر اعظم له چوکۍ استعفا ورکړي او تازه انتخابات وکړي. خو الیکشن کمیشن او حکومت وار په وار دا تورونه رد کړي او وایي د کال 2013 عام انتخابات پاک او صاف شوي.
د مشال ریډیو د پان شنبی یا د زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په سلورو بجو. مشال ریډیو اوري په قبایلی ضلعو کې د ترهګرۍ ضد جنگ کې دوران شوو کورونو د بیا جوړولو لپاره په خرچ کړی شوو پیسو د پارلمان غړو د خفګان څرګندونه کړې. نن په اسلام آباد کې د قبایلی ضلعو په حق لشوې د پارلمان خصوصي کمیټې غونډې ته د خیبر پښتونخوا چارواکو وویل چې تر اوسه یې په قبایلی ضلعو کې 95 ارب روپۍ خرچ کړي دي. په غونډه کې د میرامشاه بازار تاجرانو هم ګډون کړی و. د نوموړو وینا وه چې د دوی په اربونو روپو نقصان شوی دی خو حکومت ورته تر اوسه پیسې نه دي ورکړي. د دغې غونډې په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه زمنګ همکار ګوهر مسید په خپل رپورت کې راکوي.
پارلمان دا خصوصي کمیټې د قومي اسمبلی سپیکر اسد کیسر د اگست په میاشت کې په خصوصي توګه باندې په قبایلی اضلاع کې د دهشتګردۍ د جنگ نه تباه شوي کورونو کاروبارونو او نورو نقصاناتو جایزه اخیستو د پاره جوړه کړې ده. د قومي اسمبلی د طرف نه جاری کړی شوی یو بیان کې دا ویلي دي چې غونډه ته ډایرکټر جنرل ریلیف ریهبیلیټیشن او سیټلمنټ ډپارټمنټ خیبر پختونخوا بریفینګ ورکړو او ورته ویل چې تر اوسه پورې په قبایلی اضلاع کې د ریهبیلیټیشن یعنی د دوباره تعمیر په سلسله کې 45 ارب روپۍ خرچ کړي شوی دي. په دې خبره باندې په غونډه کې موجود مختلفو پارلمان غړیو د خفګان اظهار وکړو او وی ویل چې دا پیسې په کم ځای کې خرچ کړي شوی دي او چا خرچ کړي دي. د دوی تفصیل دا مخکې ته راوړل شي. په فوجي اپریشن ضرب عزب کې د میرانشاه بازار او مارکیټونه تباه کېدو په وجه باندې د میرانشاه یو وفد هم غونډې ته راغلی و چې خپل مشکل لات او تکلیفونه د کمیټې مخ کې وړاندې کی. دوی دا هم خبره زیاته کړه چې په های کورټ کې هم دوی د خپل وړنګو مارکیټونو او بازارونو کیس ګټلې دي خو حکومت دوی ته پیسې نه ورکوي. د دغې وفد یو غړی مشال ریډیو ته ساده خبره وکړلې.
ملک امشاد الله دا د شمالی وزیرستان دی میرانشاہ بازور نمائندگی کو 5,76,82,00,000 سے پسا وحیرا وحیرا دا ریپی دی دا صرف دی میرانشاہ بازور دی میش باغا واق شے پا 2018 سکیم اسلام آباد تا درنا رو وستلی وا باغا ورزی میش سارا پا جیج کش دا و دا شوی وا چه توس پی دیکنین ثابتا وی انشالله العزیز میش به دی طول نارت وزیرستان پیسی ورکوی پا دا شے صرف اس میش پیسی میرلی تا ملاو شوی و میرانشاہ تا رکورد دی میرانشاہ پا نمرو
کمیټی دا فیصله وکړه چې عوامي نمائندگان او د ضلعي انتظامیه افسران دې په ګډه په 1500 ورځو کې د دې مسلې حل را وباسي. د کمیټې یو غړی مفتی عبدالشکور په دې اړه مشال ریډیو ته وویل.
خیبر شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ضلع ڈسیگان او ایمینیز او محکمہ داد 15 دن سے یقینی کی چیزیں ایمینی او ڈی سی ڈی روڈ کا ڈسیگان نو دوی سر جواب نو نو بہرحال مختصران چې دې پینزو ضلع سرد افار ٹانک ڈی سی او ایمینی او متعلقہ محکمہ دے ریبیلیٹیشن هغه دې کینی او دوی دې تفصیلا د خپل ایجنسی باس خپل ایمینی او خپل ڈی سی سره او به دې خبر سره توی کی
په کمیټې کې دا فیصله وشوله چې په 15 ورځو کې د 15 قبایلی اضلاع عوامي نمائندې او ضلع انتظامیه په خپله کې څه فیصلې وکړي. د هغې د پاره به په پېښور کې د خصوصي کمیټې غونډه راغوښتله کېږي او د هغې مخکې به وړاندې کېږي او راتلونکي وخت کې به د دغو خبرو په بنیاد باندې فیصلې کېږي. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال رادیو هر ورځ
د سهار لنه هو د مخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ سپا شپږ سو یوش کلو هرڅه لنډې سپې دولس زره یو سره لس پنځه لزره اووه سوه شپېته دیار لزره پنځه سوه اتیا اول زره اته سوه اتیا کلو هرڅه. مشال ریډیو اوري په خیبر پختونخوا کې د پېټرول پمپونو یو سازمان د سبا نه تر نامعلومې مودې پورې د هړتال اعلان کړی دی. دوی وایي د زیاتو ټکسونو له وجې د ګټې پر ځای د نقصان سره مخ دي، نو حکومت دې غوښتنې په منلو سره یا خو ټکسونه کم کړي یا دې د دوی د ګټې شرح زیاته کړي. بلخوا حکومت وایي چې د پېټرول پمپونو سازمان سره خبرې روانې دي او تمه یې څرګنده کړې چې هړتال به ختم کړي. نور تفصیل د پېښور نه د شبیر احمد جان په ریپورت کې.
خیبر پختونخوا کې د پېټرول پمپ اسوسییشن یا د پېټرول پمپونو تنظیم عمومي سکتر ګلنواز اپریدی مشال لیړو ته ویل چې دا 25 نومبر نه دوی ټول پاکستان کې هړتال تر هغه اعلان کړي تر څو چې د دوی غوښتنې نوي منل شوي. د خپل غوښتنو په حق لا دی وايي
مونږ ته په 3 روپے راکای ګورنمنت 3 روپے 91 پیسې راکای او تاسو چې بیا ټیکسونه ته وباسه کنه لکه 3.5 روپے باندې 12% ټیکس لګي تقریبا 65 پیسې خدای را نه وځي. بیا مونږ بجلی بل دی تاسو په پدې چې بجلی تقریبا 60-70% اضافه په بجلی بل کلا پر یو کال دوکې. بیا موږ د چکم زمګا د ټیپو نه غاړه لړک شو موږ په کیل چې موږ ورته وایو پمپ ور لازی تک 60 پیسې هغه جوړیږي. بیا دا فرانچایز فیس د کپنا ول خپل یو فیس موږ بنلی چې موږ تاسو لا د پټو پمپ درکړې دي نو هغه د فرانچایز فیس ویل شي دا تقریبا د 10 پیسو نه ول 25 پیسو پورې مختلف پمپونو باندې هغه د کټ کیږي. نو دا تاسو چې پټرول ایبرج واچ په پر لیټر باندې موږ فل هر په لاس کې روان یو.
نو موږ ځاتې وی چې حکومت دوی ته د یو لیټر پر سر سباندې 2% ګټه ورکوي ولې دوی د پګو فیصد اوختنه کوي او د دینه پکم حکومت سره خبرو اترو ته هم نکینی. بلخوا ته سنټ کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف استاذ او د پېټرولیم لپاره جوړ خصوصي کمیټه غړي سنټر فدا محمد مشال لیړو ته ویل چې هم اوس ور سره خبر اتر پیل کوي او تمه سرګند کړه چې جایز غوښتنه به هم حکومت ومني او هړتال اعلان به هم واپس واخلي.
ان شاء الله کوشش کوي چې هغه د هړتال نه او دغه چې کب چیز مطالبات یې هغه ورته حل کړي. حکومت یې مونږ منیسټر سرم انوالو هغه سرم خبري کولی گئی او د دې سبب سبانه خبري شروع کو کړي.
د نوړاند هم د 5 نومبر نه پېټرول پمپونو مالکانو د هړتال اعلان کړو خو له حکومت لخوا د مذاکرات وړاندې ورستو د هړتال و نه کړی شو ولی اوس وایي چې هیڅ د دې غوښتنې و نه منل شوې نو ځکه هړتال بیا اعلان کړو. د یاد سازمان تر مخه ټول پاکستان کې خوشا تر 1300 او خیبر پښتونخوا کې د 1500 نه سیوا پېټرول پمپونه دي او په دې کې د شلو ډکو نه سیوا خلق پر روزګار دي او د دې هړتال په وجبه د دغه کارکونکو په شمول عام اولسوم د پېټرول نه ملاوېدو لوجې ډېر اغیزمن شي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د مشال لیډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریڈیو او رئی د بخنې نړیوال سازمان ایمنیسټی انټرنیشنل وایي چې باید د پاکستان حکومت په زور د خلکو د لا درک کولو مخنیوي وکړي. د ادارې زیاته کړې چې په هیواد کې استخباراتي ادارې د 2001 زیږیز کال راهسې په مسلسله توګه په هغه هیواد کې د بشري حقونو کارکونکي، سیاسي فعالان او خبریالان په نخښه کوي چې پکې د سلګونو لادرکه کسانو په اړه هیڅ معلومات نشته. په زور د لادرکه کړل شوو کسانو کورنۍ بیا وایي چې باید حکومت دا کسان عدالت ته وړاندې کړي او که بې ګناه وي نو خوشي دي کړي. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن هم جوړ کړی او وایي چې په زوره د خلکو لادرکه کول یو جرم بللو لپاره یې قانوني مسوده هم منظوره کړې ده. انیس اجمل په دې موضوع رپورت جوړ کړی.
سازمان امریکا نه کاله وشو نور برسیره کو غي خو چې دا دشتادي دا غږ د اف آر پی خبر د انور بیبی دی. د هغې د کورنۍ 15 تنه په 2012 کال کې لادرکه کړل شوي وو چې پکې دوه زامن، یو لمسی، یو د اندرور زوی او بل د لیور زوی دی. انور بیبی د نومبر په 13 مشال ریډیو ته ویل چې لمسی د لادرکه کېدو یو نیم کال وروسته خوشې کړل شو، خو د هغې په وینا د لادرکه کېدو پر مهال پې تشدد شوی چې له وجې یوه سترګه خرابه شوې او نفسیاتي مریض جوړ شوی دی. انور بیبی دا خبرې لاغرست وکړي چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل په خپل تازه رپورټ کې د پاکستان له حکومته غوښتنه کړې چې په جبري توګه لادرکه کېدل دي بند کړي. د ادارې د نومبر په 12 د لیوینګ ګوست یا د ژوندیو ارواګانو په نامه رپورټ خپور کړ. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبي ایشیا لپاره یوې مشر رهاب مهامور په حواله په رپورټ کې لیکل شوي چې په جبري توګه لادرکه کول یو ظالمانه عمل دی چې په تیرو دوو لسیزو کې په پاکستان کې په سلګونه کورنۍ له نه هېرېدونکي خفګان سره مخامخ کړي دي. د لادرکه کسانو د راخوشي کول لپاره وخت په وخت په پاکستان کې احتجاجي ناستې هم شوي دي. د لادرکه کړل شوو کسانو لپاره کارکوونکي امینه مسعود چې میړه احمد مسعود جنجوایي له 2015 کال راهیسې رک دی وایي چې په پاکستان کې په زور ورکېدل په ټولنه کې د بیان په ازادۍ د قدغن لګولو او د ویرې خورولو لپاره پیل شوې. هغه زیاته کړه که د دې کاروایانو مخنیوی ونه شي نو پاکستاني ټولنه به په قیدخانه بدله شي.
بس داسې شوی چې د دواړه روانو کنا 30 جولای 2005 کې دا دواړه ملګري د دې خپل ملګري هغه په خور کې هغې سره میټینګ طے شوی وو. نو ما ته درې څلور ورځې بعد ما ته معلوم شو کې هغه هېڅ چتم نه دي نسخر چې دي هغه کرنل ریټایرډ وو کنه. نو هغې ډېر ښکلې تعلقات په پرویز مشرف پرزیډنټ سره ما بیا لاړ چې پرزیډنټ سره به ملاب شم او هغوی ته مې ریکویسټ کوم. هغه هم ډېر زیات ریکویسټونه کړي دي هر طرف نه. بیا ځان نا امید شم نو بیا ما پولیټیکل داسې پروټیسټ سٹارٹ کری وہ اور اس کو منصرا 3800
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل رپورټ کې د یوې داسې کورنۍ ذکر هم کړی دی چې لس تنه یې لادرکه دي او د کورنۍ غړي یې تر ذهني فشار او سخت خپګان لاندې تیریږي. د انور بیبی او امنا جنجوا په څیر یو شمېر کورنۍ په بلوچستان کې هم دي چې د خپلوانو د ورکېدو شکایتونه کوي. د بلوچستان حسیبه کامرانی وایي چې په 2018 کال کې د هغې د یو ورور او د تر زوی مړي د هغې تر غیبېدل وروسته وموندل شو. کمبرانی زیاته کړه چې له پیښې وروسته یې بیا دوه ورونه اوچت کړل شو خو هغې اوس خوشی شوي دي.
زما ورور رضوان کمبرانی او د ترزوی حزب الله د 2006 کال د فروری پر 14 ورک شول. دوی 14 میاشتې ورک وو. زموږ په کور کې یوازې زما بوډا پلار پاتې وو ځکه چې زما مشر ورور سلمان کمبرانی او زما د ترزوی غزین کمبرانی هم له دې وړاندې لادرکه کړل شوي وو چې وروسته یې مړی موږ ته راورسېده. دا وخت زموږ لپاره ډېر سخت وو خو وروسته زه راووتم، مبارزه مې وکړه او زما د احتجاج په نتیجه کې زما وروڼه رضوان او حزب الله خوشی شول.
په بلوچستان کې د ورکو کسانو لپاره د کارکوونکي تنظیم وایس فار بلوچ مسنګ پرسنس مرستیال مشر ماما قدیر بلوچ مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی نږدې 35,000 کسان غیب کړل شوي دي. دغسې د پاکستان بشري حقونو کمیشن د مې په 3 په خپل کلنی رپورټ کې ویلي وو چې په دې هیواد کې په 2006 کال کې تر ټولو زیات کسان له خیبر پختونخوا ورک شوي چې شمېره یې 2,920 ده. د لادرکه کسانو خپلوان د حکومتي او ریاستي ادارو ترڅنګ له عدالتونو هم دا ګیله لري چې د ورکو کسانو لپاره په سمه توګه کار نه کوي. وکیل شبیر حسین گیګیانی چې اکثره د لادرکه کسانو کیسونه پر مخ وړي مشال ریډیو ته ویل چې عدالت ته د لادرکه تن د کیس راتلو وروسته جج له امنیتي ادارو پوښتنه کوي خو امنیتي ادارې ورته په ځواب ورکولو کې وخت واخلي.
موجوده صورت حال ډېر افسوس سره زده او ډېر بسد احترام د عدالتونو په دې عقل باندې زموږ عدالتونو هم کم چداری عینی اختیارات تھے ناغان استعمال دا 2021 سے د 2019 یو د میسنګ پرسن کیس د زمون په یو کوټ کې چلی دی. د 2019 کیس او ته 2021 پورې هغه کې په میاش کې 3 پېښانې کیږي. اور پېښې کې عدالت ته سکیورټی ادارو ته دا ډر کوي چې را دا کستا او سرشته کو نشته. هغه صرف جواب ورکړي نو پتی کې دوه کال تیر شو. سکیورټی ادارو نه چې هغه د عین ما تختی او محافظ چې یو دغه جوړ شو مجرم جوړ شو نو موږ به حساب ته چنه واړو.
په پاکستان کې اکثره د خلکو په زوره د روکولو تورونه په امنیتي ادارو پورې کیږي، خو هغوی دا تورونه ردوي.
د پاکستان حکومت د جبري تښتونو په اړه د پلټنو کمیشن جوړ کړی دی. د کمیشن د روان کال په جنوري کې په خپل رپورټ کې ویلي وو چې تر دې وخته 6,940 لادرکه شوو کسانو مقدمې عدالتونو ته وړاندې کړل شوي دي، چې پکې 4,820 هواري کړل شوي دي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
په داسې حال کې چې په کوټه کې د بلوچستان پوهنتون زده کوونکي د خپلو دوو ملګرو سهیل بلوچ او فسی بلوچ د لادرکه کېدو پر ضد احتجاج کوي، بلخوا پرون د بلوچستان په اسمبلی کې اپوزیشن او حکومتي غړو هم د لادرکه طالب علمانو د درک موندلو غوښتنه کړې ده. د احتجاجونو په نتیجه کې په کوټه کې پوهنتونونه تړلي پراته دي. پر دغه موضوع زمونږ همکار شاهین بنیری د پاکستان د بشری حقوقو د کمیشن یو چارواکي خوشحال خان خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې له پوهنتونونو د زده کوونکو د لادرکه کېدو تر شا څه وجه ده. نونو موړی وایي
دا خو زی ډېره سیریس خبره ده او ډېره سیریس مسله ده، او بل اداره چې دا واقع چون کې دا چې اوسنۍ واقع چې کوم په بلوچستان کې شوې ده، دا خو د بلوچستان کې چې کوم صورتحال کې کافی مودې نه کوم خراب را روان دي، نو دا د هماغې سلسلې کې یو بل واقع ده. هماغې کې اډیشن کې چې کوم حالات هلته کې آلریډي خراب دي، او بیا دا بلوچستان یونیورسټي چې کوم ده خصوصا د کوټې کې چې د دې کوم کیمپس ته دی کې خو د ایف سي ښه پوره غټ تعداد کې موجود هم دي او شتم دي، او هغې باوجود داسې واقعات هم پکې کېږي لګیا دي، او بیا چې په کومې طریقې باندې دا واقعات کېږي نو هغې کې د ریاست په حوالې سره هم کافی پوښتنې او خبرې پکې اوچتېږي او قولې کېږي. دا ده چې دا مسله شته او د مسلې باندې سیریسلي هغه څه چې فی الحال چې کوم قسم ته ډیبیټ یا ډسکشن پکار دی په مرکزي په نیشنل پارلیمنټ کې په فیډرل پارلیمنټ کې هغه هغه سے لحاظ سره اوسه پورې شوی دی نه، او په بلوچستان کې په اسمبلی کې خبره شوې ده. خدای دې چې دا چکم سټوډنټانو خپل خپل احتجاج شروع کړی دی خپل د ملګرو لپاره، نو دا د چاغې خو خپل پښتنه خپل کوي لګی دی. دا اوس پاکستان نومبر ته یو د سټوډنټانو مارچ کې دونه ده، لاهور کې بکیږي، کراچۍ کې بکیږي، د ملک په بازار حصو کې بم کیږي، نو مختلف ځایونو کې سټوډنټس چې دي هغه خپل ځان ته راغونډي کیږي د ځوانان، او خپل مسلو باندې چې خپل علاقې حساب سره چاته کې د سکیورټي مسله ده، چاته کې د انفراستراکچر مسله ده، چاته چې د تعلیم د حصول مسله ده، مثلا سکولونو کالجونو کې د استادانو مسلې دي یا نور د انفراستراکچر یا داسې مسلې، نو هغه خپل غږ ځان ته لګي دي خپل پورته کوي. او په دې کې یو مشکل دا ده چې کوم مین سټریم ولا غټي پارټي دي هغه په دې کې ناکامه پاتې شوی دی چې د سټوډنټانو د مسلو باندې خبره وکړی شي، توجه وکړی شي، د دې اونرشپ واغسته شي.
تاسو د مسلو ذکر وکړو، یقینا مسلې ډېرې دي. حکومت وایي چې موږ اوس یو کمیټي جوړه کړې ده، دا کمیټي به معلومات راټوړي، پلټنې به کوي، تر اوسه پورې د هفتې نه سوا وختو شو د دې طالب علمانو درک نه لګي، نو دا څنګه ممکنه ده چې حکومت هم وایي چې موږ معلومات کوو بیا هم دغې درک نه لګي؟
دا خو جی رسیدو چلته کې بلوچستان کې چې حکومت کم دی نو اخو برای نام حکومت دی نه، اخو ټوله ته معلوم دی چې اصلي حکومت ته چا دی، او دا چې کوم مخې ته خبره کوي په پارلیمنت کې چې راځي کینی پاسي پریټند کوي، یعنی دې چې تا ځان ښکاره کوي چې موږ حکومت تاسو اختیار لرو، دې اختیار په دې سره شته نه. اختیار په هغه خلکو سره دی چې څوک بلوچستان کې او ټول بلوچستان دې نه خبر دی، باقي ټول ملک نه خبر دی چې چا سره لاس کې د بلوچستان اختیار، خصوصا بلوچستان اختیار ډېر زیات چا سره دی، او هلته کې ذمہواري دی هغه ته. نو چې دغه واقعیات دا ونه واقعیا خو نه د دینه مخکې دغه واقعیات شوې دي، او همداسې مسلسل کیږي لګي دي، یو واغې باندې خو باس او خبرې نه کیږي. مثلا په بلوچ بیلټ کې، بلوچستان کې بلوچ علاقو کې چې څونه خلکو چتولې کیږي مثال په تور باندې، هغه خو یو مسله همیشه نه و، مسنګ پرسنز ولا غټه ایشو ده، هغه خو را روانه ده. بیا ور په سر باندې په کوټې کې او په بلوچستان یونیورسټي کې سټوډنټانو سره دغه واقعیات کېدل، نو اوس مسله دا چې هغه خو ځکه دا سټوډنټان چې راغون شوي دي چې خبره کوي، یعنی حکومت باندې باور کول، هلته کې هغوی په خبرو باندې باور کول چې هغوی خپل اختیار خپل وس ځان سره نه لري چې هغوی خپله پوښتنه وکړی شي، نو د سټوډنټانو پوښتنه به هغوی په کومې طریقې کې، نو دا ظاهره ده کې لږ لاک آف کانفیډنس دی هغوی په دې دعوو کې جایز دی.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
په پیښور کې د ماخام 5:30 بجې شوې دي. منور شاه بدر ته د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې د تحریک له غونډې وروسته یو خبری کانفرنس ته وویل. د دسمبر په 16 باندې تحریک د مشرانو په غونډه کې د حکومت د ناس کورولو لپاره مهمه فیصله کوي. د پی ڈی ایم مشران وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی، نو په کار د عمران خان له وزیر اعظم استعفا وکړي په هیواد کې بیا له سره انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او د تحریک انصاف حکومت دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې په یو ټرافیکي حادثه کې د یو کور شپږ کسان مړه شوي. د کوهستان د بیړنیو مرستو ادارې ریسکیو 112 تر مخه دا پیښه نن سهار 9 بجې هغه مهال شوي چې د پینډې نه ګلګت تلونکي گاډۍ د کوهستان لوټر په مقام کاندې ته پریوت. په مړو شوو کې یو ماشوم او دوه ښځې هم شامل دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د خراب سړک له وجې شوې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استاد تامس ویست با د طالبانو د مشرانو سره د دوه اونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه اونۍ قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس پرون وویل چې په دې کې د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي تګ شامل دي چې امریکا ورسره ځانګړې ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سر مشرده کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول د یو سل لسو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړي. دغه سر مشرده به په 9 او 10 دسمبر د ویډیو لینک لاله ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل د سر مشرده به جمهوریت ته په ورپېخو ننګونو او ورسره تړلو مواقعو مرکزوي او مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو، اصلاحاتو او په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستلو ستول لپاره یو پلیټ فارم ورکوي.
لن خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې منور شاه درته وړاندې کړل. اوریدونکو زو د پاتې ریپورتونو طرف ته د طالبانو د واکمنۍ په تیرو سلو ورځو کې افغانستان په هر برخه کې لوړې ژورې لرلې، خو په دې موده کې تر ټولو ژور اغیز په اقتصادي برخه کې لیدل کیږي. نړیوالې مالی او بشري موسسې پر لپسې خبرداري ورکوي چې د افغانستان اقتصاد د بشپړې پاشلتیا په درشل کې دی او له لوګي او د میلیونونو کسانو د مړینې اندېښنې څرګندېږي. خو طالبان وایي چې امنیت یې راوسته او د پانګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره یې لار هواره کړې. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د طالبانو د وخت رسیدو د سلو ورځو له پوره کېدو سره ملګرو ملتو خبرداری ورکړ چې د افغانستان مالی سیستم ممکن په 2 میاشتو کې وپاشل شي، ځکه چې خلک به د خپلو پورونو د ورکولو توان نه لري. د اگست په 15 طالبانو له وخت رسیدو سره سم د 2 اونیو لپاره بانکونه بند کړل. امریکا د افغانستان بانک شاوخوا 9.5 میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه. د افغانستان بانکونه تقریبا دیوالیه شوي، کاروبار سوړ شوی، د جنسونو بیې لوړې شوي او د ډالر په وړاندې د افغانۍ ارزښت ټیټ شوی دی. خو هم طالبان او هم سوداګر وایي په ګمرکونو کې فساد کم شوی او په لارو کې اخاذی چې د سوداګرو کاروبار ته جدي ستونزې پېښولې ختم شوې دي. د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد وایي
هیواد په سر اثر کې د لومړي ځل لپاره د سه هیوادوالو تجارانو د اموالو انتقالونکو هغوی د هیواد له بلخ ولایت نه تر کندهار، له هرات تر ننګرهار آزادانه تګ راتګ کې پښپا ورځ کې چاته هیڅ نو اثر خوګي واخازي او زورونه نسته. دا ډیر لوی هدف و دی خلکو لپاره د دې معلومات کې چې څوک په دې لارو کې ستونزو سره مخ شي کړهونه لیدلو او دا ډیر لوی لاسته راوړنه ده.
د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام یا یو ان ډی پی د افغانستان د اقتصاد په اړه په خپل وروستي درې مخیز راپور کې د افغانستان د بانکي سیستم د سقوط او په ټولنه د هغه د خورا ستر منفي اخیز د احتمال اټکل کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د مشرتابه پلاوی خړی آزرخ شافیزی بانکي سیستم ته خطر لدی درکه جدي ګڼي چې پر بانکونو د افغانانو اعتماد کم شوی.
په اقتصادي لحاظ اوزه خنه دی. مخکې تر بدلون څخه هم اقتصاد د افغانستان کړکیچن و او اعتماد پر بانکونو باندې هم لږ شوی و. ولې بدلون سره نه یوازې مشکلات رفع نه شو بلکې مشکلات مضاعف شو. اوس مهال د بین المللي ناظرینو په قول افغانستان د یو لوی ناورین په درشل کې دی. بانکي سیستم د افغانستان ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دی که چیرې ورته چاره ونه سنجول شي او بیرنۍ اقدامات ونه شي. د دې احتمال شته چې د سیستم د بانکي چې د مدرن اقتصاد لپاره ډېر اهمیت لري په ټپ ودرېږي.
خو د اعتماد د بیرته ترلاسه کولو لپاره د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام د یوه پلان وړاندیز کوي چې پکې امانت لرونکو ته د تضمین او بیمې ورکول هم شامل دي. د طالبانو د حکومت د مالی وزارت د عمومي عوایدو مشر میراج محمد میراج تېره اونۍ وویل چې طالبانو په خپلو اته اویا کاري ورځو کې شپږ ویشت اشاریه نه سوه پنځلس میلیارده افغانۍ عاید ټول کړی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ښاغلی مجاهد هم د عوایدو ټولېدو ته په اشاره وایي.
په لومړي ځل په کامله معنا ټولېږي او ملي بودیجې ته ځي چې په دومره مسؤلیت او امانتداري سره په خوا کې نه تلل د غلا کېدې چور کېدې د زورواکانو ځینو هغو کړیو له خاصې مافیایي وې او په مالي برخو کې مسلط و. زمینه مساعده سوی امنیت تامین ده. د پانګونې لپاره هیوادونو سره تماسونه نیولي دي، پانګونې د ظرفیت د ایجاد لپاره او لویې پروژې په هیواد کې پخوا لا په پلان کې وي خو په نمایشي توګه باندې د محضور استفاده کړې. اوس په عملي ګامونه اخیستل کېږي. ناستې پاستې سوي ټاپي لویه پروژه، د مس عینک پروژه، کاسازر پروژه، د ټاپ پروژه، همداسې د ریل پټلۍ د غځولو څو پروژې.
مجاهد په عین حال کې په اقتصاد کې ستونزې مني خو وایي چې دا ستونزې له یوې خوا له تېر حکومت څخه ورپاتې دي او له بلې خوا بهرني عوامل لري. د په بهرنیو عواملو کې د امریکا له لورې د افغانستان بانک د شتمنیو کنګل کېده، په نړۍ کې د جنسونو او په تېره بیا د تیلو د بیې لوړېده او د کرونا وبا له کبله د افغانستان او درستې نړۍ پر اقتصاد د ناوړه اغېز یادونه وکړه. په لندن کې میشت سیاسي اقتصاد افغان متخصص دریا خان بهیر دا تاییدوي چې په افغانستان کې اقتصادي ستونزې د طالبانو تر وخته رسیدو مخکې پیل شوي وې خو د طالبانو له وخته رسیدو سره اوج ته ورسېدې.
د افغانستان اقتصادي وضعیت متاسفانه د جمهوریت نظام د وروستۍ میاشتو څخه مخ په خرابېدو، ځکه چې د بودیجې زیاته برخه په نظامي وسایلو او تجهیزاتو مصرفېدله او له بلې خوا کومکونه یو مقدار مرستې بهرنۍ مرستې یو مقدار را کمې شوې. خو د تحولاتو راتګ سره او د طالبانو د رژیم د راتګ سره دغه اقتصادي بحران لا پیشرفتې وکړه او ستونزې زیاتې شوې. د افغانستان پیسې په بهرنۍ بانکو کې کنګل شوې. د افغانستان بانکي ارتباطات د نورې نړۍ سره په ټپه ودرېدل. د افغانستان تجارت خراب شو. د افغانستان ترانزیتي لارې وتړل شوې. له بلې خوا د افغانۍ ارزښت مخ په راټیټېدو شو.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په افغانستان کې اتلس میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. د دې کمیټې په وینا د افغانستان د روان بحران د حل یوه لار دا ده چې په کلیوالي سیمو کې د معیشت بنسټونه وشخورل شي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو د مشرتابه پلاوي غړی ښاغلی حافظي له بحران څخه د افغانستان د خلاصون لپاره سیاسي مشروعیت مهم بولي.
د دغه ناورین د ختمولو لپاره چې خپله سیاسي منشا لري، یعنی زموږ اقتصادي حالات کچيري سیاسي منفي اغېزه قربان نه وي، په بل قوتوګه ډېر امکانات لرو. د مثال په توګه موږ ډېر معدن لرو، اما متاسفانه ترڅو چې یو مشروع منل شوی حکومت چې نړیوال ارزښتونو سره برابر عمل وکړي نه وي، اقتصادي ودی ممکن نه دي. پانګونه کلکی سره مخامخ کیږي، نړیوال بانک ورسره موافقه نه کوي، آی ایم اف ورسره موافقه نه کوي او دا نړیوال پانګوال هم زړه نه شکوي چې دلته په افغانستان کې په داسې حالات کې چې سیاسي بستر ورته برابر نه دي پانګونه وکړي. د نجات چاپی یا کلی د سیاسي مثبت بدلون په لاس کې ده. نو هیله من یو چې زموږ سیاسیون خلکو ته وګوري، د خلکو مجبوریتونو ته وګوري، د افغانستان اقتصادي ویجاړتیا ته وګوري او یو معقول او د منلو وړ سیاست غوره کړي تر څو دنیا د افغانستان سره مرستې بیرته پیل کړي.
ښاغلی حافظي وای سل ورځې کېږي چې نوي حکومت مامورینو ته معاش نه دی ورکړی. د افغانستان دولت له نظامیانو پرته کابو 1,000,000 کسانو ته معاش ورکوو. د دوی ځینو د تیر حکومت په وروستیو 2 میاشتو کې هم معاش نه دی اخیستی. د معاش نه ورکولو د بازار رونق له منځه وړی. کله چې خلک پیرودوس ونه لري اقتصاد په ټپه درېږي. د یو این ډی پی په راپور کې راغلی چې که وضعیت په اوسنی ډول دوام وکوي د 6 کال تر پایه پورې به د افغانستان بانکونه په سلو کې 40 امانتونه له لاسه ورکړي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام د افغانستان رئیس عبدالله دارداری رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې ویلي افغانستان ته پکار ده چې داسې بانکي سیستم جوړ کړي چې په هغه کې د طالبانو اغېز ته اړتیا نه وي.
له 2,000,000 نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF سره د نوي شرطونو د منلو وروسته په پاکستان کې د حزب اختلاف ګوندونو او اولس په هیواد کې د نورې ګرانۍ راوستلو په لړ کې په حکومتي پالیسیو نیوکې کړې دي او دوی له حکومت غوښتي دي چې په هیواد کې د ګرانۍ راکمولو لپاره تګلاره جوړه کړي. د خزانې د وزارت یو چارواکي بیا وایي د IMF سره نوي شرطونه منل شوي دي چې تر مخه به هر میاشت د پټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې 4 روپۍ اضافه کیږي. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوس پر ریپورت کې.
د خزانه د وفاقي وزارت لخوا د نومبر په 3 نیټه مشال ریډیو ته د ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه IMF به پاکستان ته د 1 ارب ډالرو نوې پور ورکوي او حکومت به په پاکستان کې د پېټرولیم مصنوعاتو د 1 لیټر په نرخ د پېټرولیم لیوي په نوم په اضافي ټیکس کې هر میاشت 4 روپۍ اضافه کوي. سٹیٹ بینک به خپلواک کوي او د ټیکسونو راټولولو هدف به نور هم زیاتوي. د IMF نوي شرطونو ته په کتو سره د اقتصادي چارو پوه ډاکټر میراج الحق وایي په خوا به هم چې کله د پیسو د نړیوالې ادارې سره معاملات توی کیدل نو دا ډول شرطونه به ورسره منل کیدل، خو موجوده حکومت ورسره د خپلو ځینو ناسمو پالیسیو او نړیوال مالی صورتحال په وجه نور هم سخت شرطونه منلي دي.
ټیکس ریټ سیوا کول دي، ټیکس نیک باندې کار کول دي. دا ټول شرایط همیشه لپاره انرژي پرایسز، خاص کر د بجلی او د ګیس نرخونو کې اضافه، دا ټول شرایط همیشه لپاره IMF تر طرفه آرټیکل پاکستان ته کې جوړ شوی دی. خو دې شوی دي او یو پر یو حکومت ته په دغه پرېشر د وجې نه دیو د IMF دوی هارش کنډیشن سره دی لري ته جوړ شوی. ډیمانډ مینجمنت پالیسی چې د حکومت سپندنه په هغه کې هم ډېر ډېر ریسټریکشن دي. دریم نمبر په کې به اداره چې انټرنیشنل مارکیټ کې د COVID-19 چې کړه دنیا ریکوري طرف روانه ده، نو دا غي سره انرژي پرایسز، خاص کر د پټرول قیمتونه سیوا شو. دا ټول خبرې راځي شو
د خزانه لپاره. د وزیر اعظم صلاحکار شوکت ترین په اسلام آباد کې د نومبر په 28 نیټه په خبری کانفرنس کې ویلي وو چې د IMF نوي شرطونه منلې شوې دي او د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو به هر میاشت په اضافي ټیکس کې اضافه کیږي.
اور اس کے تحت جو چھٹا ریویو ہے
اقتصادی حالت ته په شپږم ځل د بیا کتنې وروسته IMF پاکستان ته 1 ارب ډالر ورکوي او ضربه دغه نوې پور 3 ارب ډالرو ته ورسی. د دې پروګرام لاندې به په سیل ټیکس کې اصلاحات راولو، وفاقي بجټ کې به بدلون کوو او پېټرولیم لیوي به هر میاشت 4 روپۍ زیاتوو چې دا اضافه 1.5 روپۍ ته ورسوو. خو لس وایي په تیرو 3 کلونو کې ګرانی دومره زیاته شوې ده چې زغمل یې د دوی د وسنه بهر شوی دی. په بردیر اوشیری دره کې د سکول یو استاد بختیار زمین په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي.
2018 کې پرس کا په ممنې د دکاندار قرضه 20,000 و. نو دا قرضه اوس رسیدل نه 1,20,000. ځکه چې ګرانی دومره ده چې یبلو د کپاټین کې 25-30 روپۍ او 1500 سره باندې دي. ټیک دی؟ کم کې چې هم د 1200 روپۍ ملاوي دو نو هغه چې هغه
په پېښور کې د زاهد الله په نوم د وریجو او نورو خوراکي شیانو یو خرڅونکی وایي حکومت د نور د پېټرولیم مصنوعاتو په نرخونو کې د زیاتوالي څخه ډډه وکړي، ځکه چې د وړاندې نه د پېټرولو او ډیزلو نرخونه د یو لیټر په حساب 150 روپو ته رسیدلي دي، او هم په دغه وجه د خوراکي شیانو نرخونه هم زیات شوي دي.
دا څنګه وریجو واخلو؟ وریجو چې کم دی، وریجو کې په دې میاش کې زر او 1500 روپے من کے فرق راؤں. دا سے غوڑی واخلو 700 روپے کلو، یعنی 700 کلو زیاد شو. پیٹرول مکھے بدا گاڑی کرایا وہ 600 روپے پنجاب نمبر اتلا، اوس د ګاډي کرایا شو 3000 روپۍ.
د حزب اختلاف ګوندونه د هیواد د اقتصادي او مالی صورتحال لپاره د حکومت پالیسۍ ناکامه ګڼي، خو حکومتي چارواکي وایي د پخوانیو حکومتونو د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه هیواد اوس مهال د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې دین بشه گردی مکمل ختم
افغانان سوالی بی شک چو
دیر سخت را باری تیران یه هر چکه
یه شک دوستان مکمل مسلسل تعلیمی داره بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس
دا. بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
مشال ریډیو اوري. د نومبر په 28مه یوې امریکایي ویب پاڼې په یو راپور کې پاکستانی خبریال احمد نورانی داوه کړی چې د پاکستان پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار په یو آډیو ریکارډینګ کې د چاپ وینا د 2013 کال د عامو ټاکنو نه مخکې پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف ته د ضمانت نه ورکولو حکم کړی و. ثاقب نثار او حکومتي چارواکو د آډیو ریکارډینګ جالی بللې، خو پوښتنه دا ده چې آیا د آډیو ریکارډینګ څه قانوني ارزښت لري او د دې په بنیاد نواز شریف او کورنۍ ته ورکړل شوي سزاګانې منسوخ کېدی شي؟ د دې پوښتنو د ځواب لپاره زموږ د همکار مجید بابر رپورټ اورو.
د پاکستان قانوني پوهان په دې اندي چې د هغه هیواد د ستر عدالت د پخواني مشر میا ثاقب نثار رابرسېره شوي صوتي پیغام لرونکي آډیو تر هغې څه قانوني ارزښت نه لري تر څو یې چې کره کتنه نه وي شوي. د فیکټ فوکس په نوم ویبپاڼې د نومبر په 28مه دا آډیو ریکارډینګ په خپل یو راپور کې خپور کړی. راپور کې د یو غټ پاړه داوه شوی چې دا د پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار دی چې یو بل ناپیژندل شوي کس سره د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز شریف ته د سزا ورکولو پاړه خبرې کوي. په راپور کې د بل کس پیژندګلوي نه ده پړاګه شوی او نه دا ویل شوی چې دا خبرې چا او کله ریکارډ کړي، خو فیکټ فوکس ویبپاڼې په خپل راپور کې داوه کړي چې دا آډیو ریکارډینګ ورته 2 میاشتې مخکې ترلاسه شوی. د نومبر په 23مه مشال ریډیو سره په خبرو کې د سپریم کورټ بار پخوانی مرستیال مشر عابد ساقی وویل چې د دې آډیو ریکارډینګ عدالتي ارزښت تر هغې نشته تر کومه چې د دې کره کتنه دا عدالتی معیار مطابق نوی شوی.
کورٹ میں لیا اس وقت تک تو نہیں ہے جب تک یہ پروو نہ ہو کہ یہ صحیح ہے.
تر هغه پوری په عدالت کې د دې هیڅ حیثیت نشته تر کومه چې دا ثابت شوی نه وي چې دا صحیح دی که غلط دی. د ډیجیټل ثبوتونو په اړه د معاینې مشخص معیارونه دي چې په 2019 زیږیز کال کې سپریم کورټ د جج ارشد ملک او اشتیاق مرزا د مقدمه پر مهال وضع کړی دي. په دغه معیارونو کې دا ثابتول دي چې دا ریکارډینګ چا کړی دی، په کومو آلاتو یې کړی دی او کوم ځای کې شوی دی. دا هر څه که ثابت شول نو بیا به هله د دې څه قانوني ارزښت وي.
د سپریم کورټ پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار دا آډیو ریکارډینګ جعلی بللې او دا یې رد کړي چې ګوندې هغه د چا سره د نواز شریف او د هغه د لور د سزا په اړه خبرې کړي، خو د نواز شریف د سزا په اړه د دې نه مخکې هم د احتساب د یو عدالت قاضي ارشد ملک او بیا د جج شوکت صدیقي لخوا دا خبره شوې وه چې په هغه هیواد کې څه قوتونه په عدالتي نظام کې مداخلت کوي. د هغو څرګندونو نه پس هم څه عدالتي یا قانوني کاروایي ونه شوه. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا دا آډیو ریکارډنګ به هم بغیر د څه منطقي انجام ته د رسیدو نه مخکې له پامه وغورځول شي. په ځواب کې د پېښور های کورټ وکیل سنگین خان وایي
کم حد ته ورسېدی نو دا خو اوس بنیادي عوامي ولسي اعتماد په دې نظام باندې د ختمېدو خبره ده. که د یو ملک چیف جسټس متعلق دا الزام لګي او هغه یو ځل نه بار بار دا الزام لګېدل د شوکت صدیقی په کیس کې د هغې نه مخکې د ارشد ملک اکاؤنټیبلټی کورټ جج و د هغې په صورت کې بیا د هغې نه پس ته واقعات تاسو وګوره چې په حساسه باندې په څه طریقه باندې حملې وشوې. نو دې خو بنیادي طور په ملک کې چې کوم د آئینی نظام دی هغه یو قسم له د خپو لاندې کول دي. نو په دې حواله خو جوډیشری د پاکستان جوډیشری تاریخي طور د دې رول چرته مخ نه دی پاتې, قابل فخر بالکل نه دی پاتې. د پخوا نه وګورئ چې د فوجي اسټبلشمنټ سره عدلیې همیشه د یو کم کردار ادا کړی دی. څومره چې غیر آئینی اقدامات شوي دي, څومره مرشلاګانې لګېدلې دي, په دې ټول اقدامات چې کوم دي نو هغه اول هم زمونږ د عدلیې ویلیډیټ کړي دي, هغې ته قانوني شکل ورکړی دی. دا زمونږ په دې حاضر عدلیه باندې چې کوم ناس زمونږ جان صاحب باندې بالا عدلیه کې هغې ته پکار داده چې په دې کې د عدلیې
د نومبر په 15مه نیټه د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیوز انټرنیشنل د ګلګت بلتستان د پخوانی چیف جج رانا شمیم یو لاسلیک شوی حلفنامې په بنیاد جوړ شوی راپور کې ویلي ول چې ثاقب نثار د خپلې کاري مودې پر مهال د هغه مخکې یو چاته د 2013 میلادي کال د عامو ټاکنو نه مخکې د نواز شریف د ضمانت نه منظورولو ویلي ول. میا ثاقب نثار دا تور هم رد کړی دا چې آیا د دې آډیو ریکارډنګ د کره خطو نه پس نواز شریف, مریم نواز شریف او کیپټن صفدر ته ورکړل شوې صداګانې کله دم کېدای شي. په اړه د بلوچستان های کورټ وکیل منیر کاکړ وایي چې که خپلواکه عدالتونه دا قضیه په ساینسي بنیادونو وګوري نو ممکنه ده د شریف خاندان ټولې صداګانې منسوخ شي.
که چیرې دا دغه انویسټیګیشن وشي او د ثاقب نثار دا آډیو کلیپ چې دی هغه پر حقیقت باندې رښتیا وي او دا بیا د نواز شریف او د مریم نواز په کیس کې بالکل دا ایویډنس لیټ کېدلی شي چې دا یو کنسپریسي تیوري و, د هغه خلاف دا یو کنسپریسي شوی و بالکل. واغو ته نواز شریف ته زما په نظر باندې که عدالتونه آزاد عدالتونه و ده ته بالکل نواز شریف او مریم نواز ته چې دی هغه انصاف ورکولی شي.
د پاکستان د قانون پخوانی وفاقي وزیر او اټارنی جنرل افتخار ګیلانی د نومبر په 23مه مشال ریډیو ته په لیکلي بڼه ویلي چې که د کره کتنې نه پس دا آډیو ریکارډنګ د میا ثاقب نثار غږ ثابت شي نو دا کړنه د غدارۍ په زمره کې راځي او د هغه پر ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې کاروایي کېدای شي. د نومبر په 16مه د پاکستان چیف جسټس ګلزار احمد ویلي ول چې د ملک عدالتونه آزاد دي او هغوی د چا په حکم خوښي پرېکړې نه کوي. بلخوا د اطلاعاتو وفاقي وزیر فواد چودري او یو شمیر حکومتي چارواکو دا آډیو ریکارډنګ جعلي او د شریف خاندان لخوا د ملک د عدلیې او نورو ادارو پر ضد سازش بللی.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ. خوندور پیغامونه, تبصری, ټوکی, شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی.
زو یو بل رپورټ طرف ته د خیبر لری پرتو کلو لوی شلمان او کم شلمان وګړي وای هلته د صحت په وړو مرکزونو کې سہولتونه نشته او ناروغان یې سخت کړاو نه پس لنډی کوتل او پیښور ته د علاج لپاره ورزي. دوی وای په کار د هلته لوی روغتونونه جوړ شي او د خلکو ستونزې هوارې کړل شي. د لنډی کوتل اډیشنل اسسټنټ کمشنر اشراف الدین وای دوی په شلمان کې د کیټګری سی یو روغتون جوړولو تابعیا کړي او هغې سره به د خلکو مشکلات راکم شي. نور تفصیل د فرهاد شینواری په دې رپورټ کې اورو.
د خیبر لو شلمان او کم شلمان وګړي وای چې هلته د صحت سہولتونو نه محروم دي. دوی وای د صحت وارد مرکزونه شته خو ډاکټران پکې نشته او سرکاري دوایان هم چاته نه ملاويږي. دوی خپل ناروغان د علاج لپاره لنډ کوتل او پیښور روغتونونو ته وړي. د لو شلمان یو فعال بخملی شاه مشال ریډیو ته وای
دلته یو هسپتال دی چې په نامه هسپتال یې دیږي, نه پکې ډاکټران شته, نه پکې دوی خو سوال نه پیدا کیږي.
یو الیچوین پکې نشته صرف او دایي پکې ده اور سره چې کوم غټ ډاکټران دي ایم بی بی ایس ډاکټران وي هغه نه وي چې چا وي هغه باسره باس کسان وي هغه خپل ترانسفر کوي یا خپل نامه صرف په شلمان باندې چلوي او نور خپل ډیوټي او سیول کلینیکونه په پېښور کې په لنډ کوتل کې کوي.
د کم شلمان یو تن باسط خان هم را سره خپل مشکلات صدا سے شریک کړل.
زمونږ په کم شلمان او پلانګ درې د پاره چې کوم یو هسپتال دی بیچو په هغه کې خو بالکل سټاف فی نه مونږ سره نه پکې لیډیز ډاکټر او نه پکې چې کنه ډیلیوري سیستم شته د بال بچکې سم چې کنه هیڅ سہولیات نشته پکې ایمرجنسی د پاره پکې هیڅ سہولیات نشته کې ان کیس یو کس ایکسیډنٹ وکړي نو ایمرجنسی د پاره دوی سره نه هغه آلات شته نو دې وجه چې زمونږ خلکو ته ډیر زیات تکلیف نه وي.
د لنډ کوتل اډیشنل اسسټنٹ کمشنر اشرف الدین وایي چې په لو شلمان کې به یو کټګوري سی روختون جوړیږي او په دې کې به هر ډول سہولت موجود وي داغه سیمه خلکو د صحت ستونزې بور سره احوار شي.
لوی شرمن کې یو ډیسپنسری دی هغه سره جوخته زیو تر غټ هسپتال کټګری سی وي انډر کنستراکشن دی هغه ته سی ان ډبلیو وکړ به کوي او سو هیلث ډپارټمنټ به حواله کوي کنه او ان شاء الله دا کله هغه ته حواله شي او فل استابلیش شي او دې ته ټول ډاکټران پکې راځي او نرسان پکې راځي ټول لیبر روم هم هغه ته جوړ کړی دی ډیر غټ هسپتال جوړ کړی ما په خپل هم ویزیټ کړی دی او هغه بس لګیا دی ان شاء الله یو دوه درې میاشتې کې او دې کې بس کار به او دا ان شاء الله دا فنکشنل شي.
یو اندازې مطابق په لوی شلمان کې سبان دی اویا زره وګړي ژوند کوي او په کم شلمان کې سبان دی پنځوس زره وګړي آباد دي. لوی شلمان او کم شلمان د لنډ کوتل بازار نه په خوښه څلوېخت کیلومتره فاصله باندې افغان پولی تصویر ما پراته کلی دی. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
د مشال ریډیو د پان شمبی یاد زیارت اورزی 19 پروګرامونه
سندره جادوګری
په لسنیمو بجو
پام کوا
په ایونیمه بجا
د مشال ترنا لاندې
په دونیمو بجو
د مشال پنوم
په درینیمو بجو
هارون باچا هنری ګړه
په سلورو بجو. اوریدونکو مشال ریډیو اوري د مشال ویډیو د نننۍ خبرونو د پای شیبې را رسیدلې دي. منور شاته وار ورکو چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړي.
د پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان پرون په اسلام آباد کې د تحریک لغونډې وروسته یو خبری کانفرنس ته وویل. د دسمبر په شپږمه به د تحریک د مشرانو په غونډه کې د حکومت د ناسکورولو لپاره مهمې فیصلې کوي. د پی ڈی ایم مشران وایي د پاکستان تحریک انصاف حکومت په درغلیو جوړ دی نو په کار ده چې عمران خان له وزیر اعظم استعفا وکړي او په هیواد کې بیا له سره انتخابات وشي. خو الیکشن کمیشن او د تحریک انصاف حکومت دا تورونه رد کړي دي. د خیبر پختونخوا کوهستان ضلع کې په یوه ټرافیکي حادثه کې د یو کور شپږ کسان مړه شوي. د کوهستان د بیړنیو مرستو ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه تر مخه دا پیښه نن سهار 9 بجې هغه مهال شوې چې د پینډینا ګلګت تلونکي ګاډۍ د کوهستان لوټر په مقام کندې ته پرېوت. په مړو شوو کې یو ماشوم او دوه ښځې هم شامل دي. ځایي خلک وایي چې پیښه د خراب سړک له وجې شوې. د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي تامس ویسټ با د طالبانو د مشرانو سره د دوو اونیو د ملاقاتونو لپاره را روانه اونۍ قطر ته سفر کوي. د وزارت ویان نیټ پرایس پرون ویل چې په دې کې د بشري مرستو او د افغانستان د اقتصادي وضع په ګډون د ترهګرۍ ضد مبارزه او د امریکایي وګړو او هغه افغانانو لپاره خوندي تګ شامل دي چې امریکا ورسره ځانګړی ژمنه کړې ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن را روانه میاشت د جمهوریت په موضوع په یو سرمشریزه کې د ګډون لپاره د پاکستان په شمول د یو سل لسو هیوادونو مشرانو ته بلنه ورکړې. دغه سرمشریزه به په 9 او 10 دسمبر د ویډیو لینک لاره ترسره کیږي. پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل دا سرمشریزه به جمهوریت ته په ورپېخو ننګونو او ورسره تړلو مواقعو مرکز وي او مشرانو ته به د انفرادي او اجتماعي ژمنو د اعلانولو اصلاحاتو او په کور دننه او بهر د جمهوریت په دفاع کې د ګامونو اخیستو ټول لپاره یو پلیټ فارم ورکوي.
دا عمر ورشه چې د مهمو خبرونو لنډیز درته وړاندې کړو. د دې سره سم د مشال ویډیو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. که پر همدې سپو پاتې شوي نو د امریکا غږ ډیوا ریډیو خبرونه پرې اوریدلی شئ. د سبا سهار تر 9 بجو پورې زه احمد الله د خبرونو ویان منور شاه زمونږ تکنیکی همکارانو دیره او د مشال ویډیو ټول مرګري درنه اجازه غواړو. خاد او آباد اوسئ.